درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو د دې سات پخترونه کې اوریدا ولسمشر لومړی مرستيال له خلکو غوښتي چې د تروریستي حملو د عاملانو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. خبرونه په خبرونو پیلو چې اسد الله لودین چمتو کړي.
پاکستانی چارواکی وای تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمینه برابر شي. طالبان د اورزګان د هراود ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر دو میاشتو بعد اوربند زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي.
زمنګ خو خبر هم ده دا توقع تینم ده دا تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي.
ښاغلی داوودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د دې پټکو د جمهوریت نظام په ملاتړ وکاريږي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې وکړې. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماخام وشوې.
د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر شاغلی محمد حنیف اتمر لخوا پاکستانی سیال محمود قریشی سره د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د افغان وګړو د ویزو د مشکلاتو د حل او د قونسولي خدماتو د ظرفیت پر پراختیا باندې خبرې وکړې.
د ویزو د ستونزو د هواري په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. خو له دې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي د دغه بهیر د اسانه کولو هڅه کوي. پاکستان شاوخوا اته میاشتې د افغانانو لپاره ویزې بندې کړې وي او اوس ډیر افغانان د ویزو تقاضا لري. تیر اونۍ جلال آباد کې د ویزې اخیستو پر مهال ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دیار لسکه زمړې شوې او نږدې همدې شمېر کې ښځې او نارینه ټپیان شول. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی اساسي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي. ځایي اوسیدونکو هلته د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې طالبانو تیر شپه د ولسوالۍ پر مرکزی پوسټو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. په ولسی جرګه کې د اورزګان اساسي بسم الله جان محمدي وایي چې خپل دای د دهراود اوسیدونکو دی او وایي چې طالبان د ولسوالۍ یو امنی قومندانۍ ودانۍ ته نږدې شوي.
د کومندانۍ سازما په نظر د 200 متره باندې د کومندانۍ او د ولسوالۍ سره باید پیاده یې عملیات وشي. کومندو باید نو سره کومک وکړي. تاسو په خپل سیمه سره دي سلامت په نامه کومندانو ډېر تکړه کومندانو خدای او بشه خدای شهادت قبول کړي. هغه باندې شي څو دي
په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورم لواء ویاند جګړن اقا محمد صافي ازادي راډیو ته ویلي چې په دهراود ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او طالبانو کومه سیمه نه دانیولې. دا چې دغه ولسوالۍ لري پرته ده نو د دې ډول زده او نقیزو خبرو کرات سرک لګول یو څه ستونزمن دي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ځان یې قرنټین کړی. د ویلي د خپل قرنټین لزاینه به کار ته دوام ورکوي. په منځني ختیځ کې ایران د کورونا وبال کبله تر ټولو بد حالات لري. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 15,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې ډلې شاوخوا 3,000 مړه شوي دي. ویل کېږي چې په کورونا د اخته شوو او له دې کبله د مړو شوو نارسمي شمیرې به څو برابره زیاتې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرهباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماټیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربند د ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لار پیدا کړي. د امریکا په منځګړیتوب دغه خبرې دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 26مه له مات سره مخامخ شوې. په همدې حال کې کرملین ویلي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند ټینګښت خبرې کړي. په سرحدي سیمه نګورنو قرهباغ کې د پیل شوې جګړې څخه باندې میاشت ووته. خو د سیمې او نړیوالو هیوادونو له هڅو سره سره دواړه خواوې تر اوسه د جګړې په پای ته رسیدو نه دي بریالي شوي. او په امریکا کې نن یو ډیره ارزښت لرونکي مجسمه بولی ته وړاندې کیږي. دغه مجسمه ارزښت چې یو سی بی سی هنرمند البرتو جیوکومیټی جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی. د مجسمه د اخیستلو لپاره تر پرونه پیرودونکو ته فرصت ورکول شوی و چې خپل بای د پلور کمیټې ته وسپاري. د ګراند فیمی یو مجسمه 2 متره او 6.5 سانتی متره قد لري چې په 1908 کلونو کې جوړه شوې ده. له دې وړاندې د همدغه هنرمند جیو کمیټي لخوا جوړه شوې یو مجسمه په 2015 کال کې په 141 میلیونه ډالرو خرڅ شو. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ولسمشر لومړی مرستیال له خلکو غوښتي د تروریستي حملو د عاملانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. عمر داود زئی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې.
اوس غیر رسمی ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي.
د ننګرهار ډاکټران وایي د هر چارواکي وری ټکولې چې د دوی امنیت خوندې کړي.
ټلیفونونه ورته کیږي، باچ ته نام دا وسما خستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شي ویو.
په کندوز کې د مسګری صنعت ولې په ختمه دوده
دیو قیمت ډیر ګران ده. ماشینای مالونه دکانو کې راوت نو هغه په مناسبه به موږ
د دیو نور موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ځانمرګو او چاودیدونکو توکو د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د دې بریدونو او چاودنو د طراحانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. ښاغلی صالح پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د خلکو ل شکایتونو ورسته به د دې ډول بریدونو د تراهانو تصویرونه په عمومي لارو ځایونو وڅړول شي څو خلک و پیشنی. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مل پراپور کې وابري.
د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال هغه لیکنه چې پکې ل خلکو غوښتي څو د ترهګریزو بریدونو د تراهانو په اړه خپل شکایت ثبت کړي. د دې بریدونو د قربانیانو د کورنیو له هرکلی سره مخ شوې ده. مؤمن موسوی هغه شخص چې په کابل کې په یو ځانمرګ بریډ کې زوی وژل شوای چمتو ده خپل شکایت ثبت کړي.
اگر زمينه
شکایت که خلکو ته د شکایت ثبتولو زمينه برابر سي او مجرمين ونيول سي موږ به د دې ظالمانو او خائنانو په اړه چې زمونږ د مظلوم ملت په وړاندې درې دلی شکایت ثبت کړو. مهمه ده چې حکومت عدالت وکړي. تل عدالت خبرې سوي مګر په عمل کې هیڅ هم نسته.
د خغلی موسوي زوینو لسکلانو ته دولسم ټولګي زده کوونکې او همدا ډولي د کوثر خونیز مرکز دانه نزد کړه کوله چې د شنبې پورس په ځانمرګي بریډ کې وژل شو. په دې بریډ کې لږ پرته درويشت نور هم وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. دا اشتلې د دې بریډ مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم شته چې په ترهګریزو بریډونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا هم ټپیان شوي. که څه هم په دومره وخت کې د دوی لپاره د بریډونو له طرحانو څخه د شکایت د ثبت زمينه نه ده برابر شوې، خو اوس د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا زمينه برابر کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د شکایتونو له ثبت وروسته به د دې بریدونو د طراحانو او عاملانو نمونه او تصویرونه په لارو کې راوځړول شي څو خلک وپیژني. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد
د هغوی عکسونه د دې لپاره زړول کیږي او نسبیږي چې په هر هغه څوک چې عزیز یې د دوی په حملو کې شهید شوی دی او یا ټپي دی هغه کولای شي چې د دې ترڅنګ چې د ملي امن جرم یې ترسره کړی، د دې ترڅنګ چې حقوق الله یې تر پښو لاندې کړی دي، حق العبد مسله هم وڅېړل شي او حق حقدار ته ورسیږي او مجرم ته په هغه برخه کې هم سزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې د حقوقي مسایلو کارپوه سمیم امین وایي د مجرمینو تصویرونو راځړول او د ترهګریزو پیښو د عاملانو طرحانو څخه د شکایت ثبتول د عدالت لامل کېدو سره مرسته کوي.
د شکایت او د عریضې حق هر څوک لري چې هر وخت وکړي. هم بندش ته نشته چې موږ او تاسو دغه شکایت لاره بند کړو. نو دا په دې معنی چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دومره واټن موجود دی چې حتی خلک نشي ولا خپل شکایت قانوني مراجعو ته وړاندې کړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال همدا ډول ویلي د کابل د لویدیز امنیت ته ځانګړی پام وشي ځکه په ورستي کال کې ډیر بریدونه په همدې سیمه کې شوې دي. دا بریدونه تر ډیره په خونیزو مرکزونو، روغتونونو، جماعتونو، مذهبي او مناسبتي ورځو شوي. د دې بریدونو له ډلې د ډیرو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. د افغانستان حکومت دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغه کسانو تصویرونه هم د کابل په بیلابیلو سیمو کې راځړولي چې په جنایي جرمونو تورن دي، خو درک یې نشته. خو برعکس بیا په وروستیو کې یو شمېر نامعلومه کسانو د ځینو چارواکو او سیاسینو تصویرونه هم راځړولي او دوی په بیلابیلو جرمونو تورن کړي دي.
په شارونو کې د انتحاری او نورو حملو د طرحانو د عکسونو د ځړولو په اړه ستاسو اوریدونکو نظر سره خپل نظر د افغان بیسیم د 1918 شمیرې له لارې راوستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال پایته رسیدو مخکې به په افغانستان کې د اوربن زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. ښاغلی داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. د دې مرکه په پیل کې وویل
زمنګ خو خبر هم ده توقوم تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند ته زمينه مساعد شي، آتش بس ته زمينه مساعد شي. نو خو یو جګړه چې څلوي کال تاریخ چلري اپ یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبره به د خیر چې پرایم منیسټر لا شي کابل ته هغه وخت کې به ډیر وضاحت راشي په خبرو.
داوود صاحب تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوریت نظام دی، افغانستان کې جمهوریت نظام دی. د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت پاکله منفی دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې نه، کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا ده چې خپل اصل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغییرات که راځي، قانون اساسي کې تغییرات راځي، آسماني کتاب نه دی، انسانانو جوړ کړی، هیڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغه بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغه موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبان ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی، په دې اړه باندې معلومات کراکه؟
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی او یو پارلماني وفد سره، لوی ډیلیګیشن سره. او چون د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی، نو دوی موضوع نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمې دي، ډېر شراکتونه لري سره، ډېر مشترک ارزښتونه لري. خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډېرې قوي دي. افغانستان تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري. پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي. نو دا وفد آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجارانې لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی د هیله درلوده چې د البته د پاکستانی چارواکو هیله ورکړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې اوربنټینګ شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. زموږ شخله آزادی رادیو او ری دروانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوقونه اونیس پروګرامونه لرو. په ننګرهار کې ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې امنیتي ستونزو سر ټکوي او وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمېر کړي د باج اخیستو په مخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران دا هم وایي چې دا ستونزه څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم د روغتیايي سکتور کارکونکي خوندي نه دي او حتی ځینې له دې ولایته وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه له ننګرهار د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څنګه متخصص نورو شنوارې وواشه. د ډاکټر نورو شنواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نورو شنواری ورور زمرک شنواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بل اخره په مینوالو زول شو او لمن زول لاړ.
ډاکټر صاحب نوروز د خپلې چې کله کور وزم نو زه شک را ښکار خلک ورما هیڅ کله مې دې لري نه کنه هغه هم د ترکړی وچه دلته بس د شي اجنبي خلک باندې را کېدل خو زنګونو لړۍ چې واه فکر پوه شو کله شو پوري دوام کړ په دې شپږ مې شو پوري به هیڅ خبره نه وتر هم شو پوري
په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندې نه دي او هر شی بل تختونې وژنې او نور غواخونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر سلور کلونو راهیسې د دې غمیز سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج تینام دا وسه ماخستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شوی یو، هر چیرته تلی وزارت ته جمهور رئیس ته هر دروازه چې مونږ پویډو چې مونږ په خوندې کیږو هلته تلی یو خو د بد وخت د غستون د لاتروسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په روستۍ دوه درې کلونو کې هم دې غواخونو یو شمېر ډاکټران دې تاړ کړی چې جلال آباد پریګ دی مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیب زی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د غواخونو لقبل اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر خونځي او کورسونو ته پریګ دی.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغه سي حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالت کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول منګ خپل هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونه ته ولېګو مکاتب ته ولېګو نور زین ته بده کونه نشو پری خو ده په دې چې امنیتي ستونزې ډېری دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانه هم وایي د ډاکټرانو سره مال ته پیخو غواخونو په دی ولایت کې پر روغتیايي سکتور ناوړه غیزې کړې دي.
د ډاکټرانو په روحیا په کارکونه باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان ورسته دی واخیونه د ننګرهار نتللې دي. ډاکټر عبید مجددي مثال دی، ډاکټر منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نتللې دي په کابل کې کار کوي او حتی دومره دردېدلې دي او زوریدلې او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللې دي.
ځای ډاکټران ټلیفوني غواخونه باج غوښتنه د تختاونو او کورنۍ وته د زیان اړولو خبر داری هغه څه بولی چې په خبره یې نګدی هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمایز روختون د پخوانی سرطبيب ایوب شینواری درملتون او کتنځي تصیرمه یو ځای پر ځای شوې ماین و چاو دی چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووجل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه ماخام نه وخته د ډاکټر مرواری د کتنځي مخ ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسری ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکټرانو خوندیتوب باوري نکړي، خای خلکو ته روغتیايي اسانتیاوي چلا د مخه هم کمی دي تر اوس هم زیات را کم شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځنې مسائل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرې نه اوس هم د یو بل نوبانه کیونه، نو حکومت نه مختنه زر ته زر دغه مسله ته هم باید جدي توجه وکړي ترڅو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته اغه نشي چې خدای نه خواسته د دې نظام د ننګرهار پیګدي او کابل ته جدي امن په خطر نه.
اخو د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکټرانو ستونزې جدي نیولې او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د هرې دروازې ټکولو ته تیار ده.
ډیر نه دی په دې ټوله نه، اما کلک مور په سر اخیستې ده، جدیت باندې ورته توجه کوو او معافیت سیستم یا همدارنګ فرهنګ به نور له منځه وړو. هر دروازه به په هیڅ یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشت ډاکټران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي، خو زیاتوي تر هغې چې د دوی په ټلیفون د باجګرانو او ګواښونو د خبرداري زنګونه راځي، د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار د ډاکټرانو شکایت مو د امیرزی په راپور کې واورېده. په کندوز ښار کې مسګران وایي په دې ولایت کې د مسګرۍ لرغونی صنعت مخ په ورکېدو دی. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د فلزي، شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردېدل د دې سبب شوي چې خلک د مسی لوښو کارول کم کړي او ورسره د دوی کاروبار وتړل شي. په اړه یې له کندوزه د اجمل آریان راپور واورې.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو محل دلته د مسګری یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس محل تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه 25 دوکان یک دوکان مونده
په خوادل تل 25 ډیر د مسګری دوکانونو موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو یوادونو څخه راځي زموږ بازار یې لمنځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایرانی مردم اوسنی بدخشان میبره، مردم های دورده است که
د مسی لوښو پیرودون کې کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو رانیسي، خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکي بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل د دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله موضوع لرو. وروسته ستاسې رالیږلي پیغامونه هم لولم. ولسمشر ټرمپ په دویمه دوره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغواړي چې له چین سره د مقابلې لپاره لاس ورکړي. د ښاغلي ټرمپ یوې پخوانۍ سلاکارې دا څرګندونې په یوه پوهنتوني بحث کې کړې دي. په اړه یې د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات داود جنبش وړاندې کوي.
فیونا هیل د ټرمپ د ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا مسلو لپاره مخکې واجګپوري سلاکار و. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ټرمپ د هغه هڅې برخه هم و چې غوښتل یې ښاغلی پوتین د وو پر مختللو هیوادو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. اغلی هل د سټانفورد پانتون لوی استاد او په اوکرين کې د امریکا له پخوانی سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغه ویل خای د ګردو تشریفات او خراغلاست او کې دې شي د وسلو د کنټرول د بل پړاو ترڅنګ به خبره د چین په اړه وي. خو د هغه په وینا پوتین به خای په ختیځ کې د خپل ډیر ستر گاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښنه لري. روسان د اغلی هل په وینا اصلا دغه سی یو شی نه غواړي. ټرمپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستې او له هغه هیواد سره په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترینګلتیا نوره ډېره کړه. د ټرمپ ادارې چین تورن کړی چې سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژۍ لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د چین ادارې پر خپل ملګرو هیوادو هم فشار راوستي چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بند کړي. چین پر ټولو اختلافي مسلو له واشنگتن سره د خبرو غوښتنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
زمانم شو سلاده ته هلمن ولایت لشکره شهر خدای جغان کې سپریتم دل تورور غول د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل حکومت هیڅ مرسته کیاسره نه کوي. اورور وځه ته ما شمان ده یې ګولې جوړی دام نه لري. دل خلک ډیر پازاب دي ډیر مشکلات کې دی. باید دا مشران کارواکي باید دا خلکو ته توجه وکړي. هیڅ خبر دي چې هغه د دې په څومره کې ډیر سخت جنگ دی او د خلکو متلیک اطلاعات. سلام
حجی شیخ حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مریض را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې مړی په لارې کې. نو ټولو لوړپوړو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ په دې غبرمنې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وباسل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس هم ستاسي هغه پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې له لارې مو راسته ولیدي. وحدت له زابل ولایت لیکي د هغو کسانو چې انتحاري بریدونه کوي نه یوازې عکسونه باید وځړول شي بلکې باید اعدام شي. بل اوریدونکی جونیت زابل وال لیکي د شکایتو سپینول او د عکسونو ځړول بل امنیت سره مرسته وکړي. اتل هم له زابل څخه لیکي د افغانانو قاتلین طالبان دي کوم ورک خلک نه دي. او سمیولا لیکلی دی طالبان باید نور افغانان نو وشل بس کړي. ابو یاسر لزابل لیکي حکومت ک خپل مجرمان په حکومت کې په خپل مجرمان موجود دي نو د حکومت د باندې د مجرمینو نیول د عکسونو په ذریعه څه فائدہ لري. حمیده نظری د زابل کلات لیکي حکومت باید اول په خپل غیژه کې قاتلین او مجرمان د خپل اعمالو په سزا ورسوي بیا دې په نورو پسې ګرځي. عبدالواحد مرخق له لوګر لیکي امر الله صالح باید د ډیرو خبرو پر ځای عملی کار وکړي. بسم الله بهیر د نامعلوم ځای څخه لیکلي دي افغانان ډیر ساده دي چې د پاکستان پښمنو باور کوي. عزیز زابولی له زنجیر لیکلي د سولې د خبرو په جریان کې د طالبانو لخوا د جګړو زیاتوالی په دې معنی ده چې طالبانو نظامي قومندانان په قطر کې د خپلو سیاسي مشرانو امر نه مني. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي اسدالله لودین د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر دو میاشتو به د اوربند زمینه مساعده شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواری خبرې کړې. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام شوې دي. د اوروزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی استازي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي، خو دغه تل د ملي اردو ځواکونه دغه ادعا نه مني. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې ځان یې قرنټین کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماټیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربند ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لاره پیدا کړي. او په امریکا کې نن یو ډیره ارزښت لرونکي مجسمه بولې ته وړاندې کیږي. د دغه مجسمه ارزښت چې وسويسي هنرمند جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی.
ل اسد الله لودینه مننه. اوس په هم ناجه صاپې د ریسات سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د جوجستو افغان لوبغاړي په روسیه کې لس میډالونه وګټل او ټاکل شوی چې نن دغه لوبغاړي هیواد ته راستانه شي. دغه فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او و د برونزو میډالونه ګټلي دي. خاغلی صابری زیاتوي د جوجستو دیالس لوبغاړي د اکتوبر په 22مه نیټه روسیې ته تللی وو. د جوجستو لوبغاړي په شپږ 50 او 90 کیلوګرام وزن سیالیو کې ګډون کړی و. یاد سیالۍ د اکتوبر له 23مه تر 25مه نیټې په روسیې کې ترسره شوې. د غزنی د فوټبال د غوړ لیک اتل ولی پامیر لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان او د نشراتو مسول فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ دوه میاشتې وړاندې پیل شوې وي او و لوبډلو کې برخه اخیستې وه. د سیالۍ دویم مقام شهادت لوبډلې خپل کړ. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوړ لیک آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ سیالي وشي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لړلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا د راشد خان په غوره توپ چونې سره سن رایزر حیدرآباد ټیم وتوانید ډیلی کیپټلز لوبډلې ته لویه ماته ورکړي. لوبه سن رایزر حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دولو غاړو په سوځیدو سره مقابل ټیم ته د 240 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اور کې وسوځیدل یوازې 111 منډو په کولو بریالی شو. په دغه سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ اچونه د افغان لوبغاړي راشد خان وبلل شو چې په څلورو اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې 1 منډې وکړي.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې خو تر دې وړاندې اساسي او بشري حقونه.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی زمریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د قربانیانو د حقوقو په نقص خبرې کوو چې کوم کټګوري افراد د قربانیانو د حقوقو په نقص کې شامل دي او څه وخت بشري حقوقونه نقص کیږي او دولت په دې برخه کې څه کوي. په دې خبرونه کې را سره دی عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. کوم کټګوري افراد یا کوم کټګوري خلک په دې حقوقو کې د قربانیانو په حقوقو کې شامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو محترم ادارې ته ټول درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د سوال په حق باندې چې د قربانیان د جنګ د شخړې مناظر څوک دي او د دې څه حقونه دي؟ باید اصلا چې قربانیان خو چې دي هغه یا په طور د انفرادي شخصي او یا جمعي دا خلک دي چې د دوی حقونه ضایع کیږي. یعنی یا د یو فرد شخصي هغه خپل حق چې دی که هغه صحیح حق یا هغه منقول او یا غیر منقول حقونه چې دي دا د جنګ او د مخاصمې په جریان کې د درګیرو له طرفه د بې طرفو خلکو دغه حقوق چې دي هغه د پښو لاندې کېږي او د دوی دغه بشري حقونه چې دي هغه نقص کېږي. دغه جګړه او دغه شخړه چې د مابند څنګه هغه شخصي هغه کله فزیکي اړخ یا هغه یا رواني اړخ یا هغه یا اقتصادي حسم دغه خلک حقونه په اول قدم کې دي خلکو ځای کېږي. یا په عام مثلات ووایو یا فرد خپل شخص څنګه ما اشاره وکړه چې خپل شخص حقونه د پښو لاندې کېږي او یا د ده اقارب و نزدې خلک چې دي یا هغه ته آسیب رسېږي.
بشري حقونه څه وخت یعنی نقص کېږي؟
بشري حقونه په هغه وخت کې نقص کېږي چې کله دولتونه په منازعه کې قرار ولري، یعنی دوه دولتونه منازعه قرار ولري او یا متخاصم ګروپونه وي او یا یو قبیله په بل قبیله باندې، لکه موږ او تاسو دلته په افغانستان کې قومونه لرو، قبیلې لرو، او یا قوم په بل قوم باندې تعرض کوي. په دې کې هغه خلک قرباني کېږي چې هغه د منازع یو اړخم نه وي، یعنی نه طرف د معروض ته واقع نه معروض علیه طرف ته واقع، دوی بې طرفه خلک دي. ولې دغه کسان چې په معارضه او په معرکه او یا په مخاصمه کې سره کیل دي، سره لاسونه دي، او یا فرزن حکومتونه دي سره، یا حکومت له یو گروه سره په مخاصمه کې دی، نو دا خلک یو طرف تم نه وي، دوی بې طرفه خلک دي. ولې د دوی حقونه بیا هم د همدغه خلکو له طرفه د پښو لاندې کېږي؟ په دې کې حیات مهم حق دی، بشري حق، چې هغه بېرته استعاده کېدی نه شي. دغه حق له بینې دي د بشري حقونو یو د مهمو حقوقو سره، دغه حق حیات دی. نور هر حقوق اعاده کېدی شي، ولې حیات په هېڅ نوه باندې اعاده کېدی نه شي.
مننه کوربدن سیرتسب. سیرتسب، قربانیان د کومو حقونه برخمن دي؟ البته
قربانیان د حق د حیات نه سره مواقد برخوردار دي، سره حق د صحت نه برخوردار. فرضاً یو سړي جنګ کې د ده لاس، د ده سترګې، د ده یو وجود د اعضا له بینه ځي، او حق مسکن له بینه ځي، حق امنیت له بینه ځي، حق تحصیل له بینه ځي، حق اقتصاد له بینه ځي، په دې باندې ټول حق د سیاسي له بینه ځي، مدني حق له بینه ځي، ځان انتخابوی شي، نه چاته رایې ورکوی شي، هغه ټول سیاسي او مدني حقوق د یو وګړي چې قانون کې ورته حق ورکړل شوی دی، دا د جنګ په مخاصمه کې د ده له بینه ځي. نو دا به ټول حقونه، یعنی چې چیرته د یو انسان چې یو چیرته اوسیږي، هغه ټول هغه سیاسي مدني حقونو ته خپل برخورداري. ولې چې کله مخاصمه شي، د هغه حقونو نه دی محرومه کېږي او د ده حقونه د پښو لاندې کېږي.
په دې برخه کې د دولت وظیفه څه ده چې دا حقونه د منځه لاړ نه شي او څه تدابیر باید ونیسي؟
د دولت وظیفه خو اول همدغه ده چې ځکه هغه ژمن دی ته دی چې د افرادو او د وګړو ټول حقوق خوندي او تامین وساتي. نو چېرته چې فرضاً دغسې مخاصمه ده، بیا په هغې کې موږ او تاسې هغه قوانین د بشر دوستانه لرو، باید هغه رعایت شي، او خپله دولت فرضاً په یو نظامي ارګان کې د دوی هغه اپراتیفي او یا عملیاتي چې کوم دکتورین دي کم ځای باندې حمله غواړي فرضاً یو دښمن ته یا دې مخاصم ته حمله وکړي تر هغه دا خلک دې د ناامنۍ نه وژغوري د امن خواته باید هغه احتیاط لازم تدابیر ونیسي او په دې کې هغه تناسب د قواو د جانب مقابل په دې کې هغه د احتیاط نه کار واخلي تناسب باید بدې نظر ونیسي او ضروري بودن د حملې د ضرورت نیسي فرضاً که موږ دا حمله انجامو ته وکړو آیا په حمله باندې کېدای شي د دغه وګړو حقوق ادا شي او یا که غیر د دې نه نو خپله دولت هغه دکتورین دي نظامي که په تخصص سره او په دغه شرا کې ما د څو موضوعاتو دغه دا په نظر سره کولی شي چې دولت د خلکو حقوق ادا کړي چې هغه له ټولو مهمه تامین د امنیت دی چې هغه په قانون اساسي کې ځای لري په دسمه ماده کې او تقریبا دغه چې درې نویمه یا اووه پنځوسمه ماده کې اشتباه ونه کړم دغه موضوع کې قانون اساسي امنیتي ارګانونو ته مخصوصه وظیفه ورکړې چې هغه تامین د امنیت او نظم عامه راوستل په جامعه کې دي دا د دولت مکلفیت په دې کې
سیر صاحب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه یعنی کړي دي او څه کوي چې دغه حقوق د قربانیانو نقص نشي
تاسو په جریان کې یاست چې کله د منازعه په افغانستان کې تقریبا د 30 کلنه جګړه روانه ده او خاصا د 20 کلونو وروسته په دې کې په نړیوالو خپل غږ کړی دی چې تاسو باید هغه قوانین د بشر دوستانه چې هغه باید رعایت کړئ چې هغه کې احتیاط ضروري بودن او تناسب و امکانات دی هر سنه عوام خلقو ته باید د دوی نه بشری حق نقض نشي او دا داخلي دولت خپل سپارښتنه کړې هغه چې دولت دغه چې په یو ناس کې ټکل دی متخاصمو له طرفه یا دولت چې جانب مقابل متوجي سي نو خپل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه خپل اعلامیه او پرتاس او پیږي چې دا یو اجرایي ارګان نه دی دا مکلف پر رعایت د حقوق بشر پښتګم او موماده د قانون اساسي د افغانستان کې او تپوزسم ماده کې د مسولیت درج دی مونږ منهایسه رعایت د ټول قوانین چې هغه کملي دي کبه ملي د افغانستان په رجمن دی او ملي قوانینو باندې د غیر رعایت د مکلفیت په دولت دی او نظارت د قوانینو باندې غد بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسولیت او دنده ده نو دوی د خپل دندې او مسولیت پر اساس په دولت هم غږ کوي چې تاسو د عام خلکو حقوق ته پاملرنه وکړئ او د دوی د حقوقو په ساتنه کې باید تاسو ژمن اوسئ او عام په مخالفینو باندې دا غږ کړی دی تاسو عام وګړي منهاج د سپار او منهاج دې نه چې دا د جنګ سوخت مواد بدون تاسو استفاده وکړئ او یا دوی ته ضرر ورسوي همیشه خپل اعلامیه ورکړئ په وخت باندې او دواړو طرفه د موضوع د بشري حقوقو ته متوجه کړي دي او د خلکو د خوندیتوب تقاضا او امیدواري له دواړو طرفونو کړې ده غیر د دې نه حتی نور د ناګمانه وسلوال چې په دې ملک کې دي لا تر اوسه هویت یې معلوم نه دی ولې د قربانیانو هغه کې د دوی د نفس د حقوقو کې سره رول لري نو په ټولو جهتونه په افراد مصالح غیر مسؤول باندې په دولت په مخالفینو په ټولو همیش په هر وخت کې چیرې کړی دی او د وګړو نه د دوی د حقوقو دفاع کړی ده او دفاع به کوي
مننه کوم سیره صاحب دا ما پوهاوی په برخه کې او دغه برخه خو ما پوهاوی ته هم ضرورت لري
بله موږ هم پوهاوی خو همدغه یو لار استاس لکه استاس محترم او نور رسنۍ له طرفه دا اعلامی دي په دې زمن کې موږ نظامی بخشو کې موږ مکمل ورکشاپونه دی خلکو ته دایر کړی دي دایروې او په دې کې خاص او بخش مصروف دی چې دې نظامي قطعاتو کې دوی ته بشر معرفي کول د دوی حقونه معرفي کول دوی څه حق لري او نظامي خلک څه مکلفیتونه دي دا مکمل په دې نظامي بحثو کې موږ خلکو ته آګاهي ورکړې ده او آګاهي ورکوو او آګاهي روانه ده انشاءالله په دې موضوع کې
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان سیر صاحب مننه کوم دوستان تاسو نه هم دا د دې ونی خبرونه تاسو وړاندې کړه تر بیا چې نور خبرونه تاسو په زور کزري تاسو په لاس پرو الله مل شه
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دا شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنی خاله نو کاری بده کوم
رغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنی د نظر په تاریخ خبرې است
د نظر تاریخ خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د بیلګې په ډول موجود په سر تشتی ادیانو کې هم دا لرو په بودیزم کې هم
اسلام دین د نظر پاک لاڅوي
قران زم شان کې دا کلمه استعمال شوی ولیوفو نذورهم خپل غ نظرونه دی وای پوره کړی
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د نظر تاریخ ته ورګرځو بیا دغه کسانو خبري اورو چې نظر په غاړه اخلي ل دیني عالم سره هم غږیدلیو تر پوهه مو ملتیا وکړي قدر من اوردونکو نظر عربی کلمه ده چې په لغت کې د یو کار په غاړه اخیستلو ته وایي نظر یا نظرانه له ډیر پخوا راهیسې د خلکو په منځ کې یو مشهور دود دی په ډیرو سیمو کې یوې هیلې ته د رسیدلو لپاره یې هم د یو ناروغ د روغتیا په خاطر په ځان نظر مني خپلوان دوستان او ګاونډیان راټولوي او هغه منل شوی نظر په ګډه سره خوري په ځینو سیمو کې لوی دیګي باریږي ځینې مال حلالوي یو شمیر حلوا پخوي نخود او کشمش ویشي او دې ته ورته نظرونه ورکوي اکثره کسان بیا د سختۍ پر وخت د ځان د جامو څخنیولې تر نغدو پیسو د نظر په توګه مني دا چې د نظر لرغونتوب تر کومه رسیږي د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه مو پوښتلې دي
د نظر تاریخ خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د انسانی سکون تسکین چې هغه به انسان ضرور سره تاړه د بیلګې په ډول موږ په زرتشتي ادیانو کې هم دا لرو داسې وایي کېږي چې د زرتشت کتاب پر 2000 د غویانو پر پوستو کې لیکل شوی دی نو دا 2000 غویان وده ته قرباني شوی دی وده ته نظر شوی دی د کتاب ته چې بیا سکندر مقدونی هغه وسوځاوه دغه سي په بودیزم کې هم شنتویزم کې دغه سي په نور ادیانو کې البته د نظر خبره و د نظر خو په خوا داسي و چې هغه به د الهو سره یا رب النو سره د دې سره بتړ کې دی د اسلام مبارک دین چرالی له تو کې دکې دا سوچي کله چې موږ نظر کو یوازې د الله په نامه
په لرو پروتو سیمو کې چې سي مرکزونه هم دومره نوي بیا چې کله یو کس ناروغ شي نو د کورنۍ غړي هڅه کوي چې په یو طریقه نه په یو طریقه رانس او درد ورنل ریکړي د کابل اوسنکی احمد وای چې د دوی په کورنۍ کې نظر ته تر بلې هرې چارې ډېر ارزښت ورکول کیږي که څه هم نوموړی خپلې غوښتنې ته نه دی رسیدلی خو په غاړه اخیستای نظر ادا کړی دی
زه به خپلې خاطره تاسو وړاندې کوم هغه داسې چې ما د جنۍ سره ډېر سخت مینه لرله د زړه د تله مینه ورسره لرله متاسفانه ازمون د افغاني دودونو لواجې هغه جنۍ زما نه شو خو ما یو نظر نیول او کچیرته دغه جنۍ ما شو نظر کې مې پسنی ولا و چې زه به تاسو حلال کړم خو متاسفانه غو نه شو خو بیا هم د دې جنې د خجوان لپاره چې خجوان د مار چې اصل شو د شوې د ما یو پس نظر کړل او حلال مې کړ که څوک نظر ونی سي نو د شرایط له لحاظه باید نظر حتمان هغه شی وکي
په ځینو سیمو کې چې په غاړه اخیستای نظر ادا نشي نو په نظر خبر خلک نظر اخیستون کتاب یې غور ورکوي تر هغه ورته ادبي سوچ نظر ورنکړي د کونړ اوسنکی حضرت آغا وای چې دوی قرض کوي خو نظر نه پرېږدي
نظر چې زمونږه کې ورته منښتوي ځنې وخت کې داسې هم راځي چې وسونه لري خو بیا هم د کوخخ کوي چې غخپل هلی او ارزو ته ورسیږي په ځان بیا منښتا یعنی نظر منی زمونږه کې څوک منښتا یا نظر اومني او بیا ونه کې بیا خلک په غور ور کوي چې مثلا ولې تاسو داسې خبره کړې او وسنه تر سره کوي ماغه بیا مجبور وړ دی چې پور واخلي ولغه منښتا و نظر په غور کاندي
د نګرهار اوسنکه عزت الله میننک په وای چې د دوی په سیمه کې د نظر په نوم پاستي په زیارت کې پخېږي بیا له حلوا سره په خلکو بشل کېږي
د شندزونه خوده چې مثال د خبرې ورور مې د پلاني جنرال شیخاون مې د پلاني جنرال شي عوام دې ته ورته نور خبرې زیارتو د بتلو به زیارتو کې مونږ ته پاسته وی پاسته سره بل زال وان په خکړه و نو دا به به په خښو به لور لور څوک چوپلار تیر ده ما شومان ته بل زال و دي دغه پاسته په منځ کې چوله به بیا خلکو ته وړله چې دا تاسو ځان سره والی او جالب دا و چې به دو د غزارت کی د زیارت جنډي چې وی دي جنډو ته په لاس باندې ګنده ورا چوله نو دا دغه کړي دو دو په هغه وخت
هغه کسان چې سخت کارونه مخکې لري په کور کې مندې بیلا بیل نظرونه په ځان مني د کابل اوسنکی وحید خاوري وای چې د دې مور د نظر لپاره له کابل څخه کلی ته ځي
زما مور زیاتره په دې عقیده و هغه بار کله ویل چې کله به موږ یو مشکل سره یو قوي امتحان به مثلا نو د وظیفې په خاطر باندې مور به مو دغه یو نظر کاو خدا نظر یو مخ کې د واقع نه یو هغه وخت چې کله به ته کامیاب شوي بیا به هغه هغه شی چې منل یو مثلا ویل زه به زر روپۍ چاته کوم غریب ته همسایه ته به ورکم زبا یو چرګ حلال کما یعنی دا صرف نو چات من به غوا به چ حلال ول ځین کسانو د ملکانو د س کسانو په لوړ سو یم کول دا قصې دا شین وی زمون پټولنه کی وسمشته د به د س نظرونه کول چې مثلا الته به خلک راو وختل چاته به ویل توریج راوړه چاله نه ای به راوړ من دی د غیله و دا چاچ دا وریج په خوله به به دا وریج په خوله دغه کار د کال کی دوه درې واره کو من به ویل و مور خودلته په کابل کې مقدم خوشاله او عملته وي دا نظرونه او دا خیراتونه ورکول
د افغانستان په یو شمیر ځایونو کې خځیره ټولیږي یو مشهور زیارت ته ورځي او هلته په ګډه منل شوی نظر سره خوري کوچی نسیمه نیازی وایي چې ځینې داسې نظرونه هم وي چې یوازې میرمنې باید وخوري
د بی بی سی په نظر ورکوم یا نظر لا بجوی ورکوم سی هغه الوا په خید بیلی په غړه کې سی الوا کله په خکړه هغه زغوله مخلی بیلی ته چی سی هغه لرګي پوتې دی هغه بیلی ته چوي هغه الوا نری نه بیا نس خړه غیر خزی خوري دغه سی نس چاته ویلای سی وای خلا خپل بار څوک راځي عمل ته بکینی خوري به کار چې خور به هغه نظر بیرته نظر ورکې دی بیلی په غړه کې په خوي نظر لا بجوی ده
ځینې کسان بیا نظر په غړه خستل پا لا پاک باندې شرط کې خودل غنی د پهمان اوسنګي امام الدین له نورو خبرو سره
کچیر ته مدا کار وشو زه دغه شای نظر کوم دا به غلطه ځکه چې پا لا پاک باندې شرط کې خودل دي میاشت مخې مدا شیخ په لیدلې چې چا ټیکرا چا ته ورکړې کمیسی ورکړې د ششتا خو دا یو شای چې موږ په اجتماع کې دود شي دا به مهمه نه وي عالم څوي مولوی څوي شریعت څوي ځکه چې موږ به خبره غونډیو کنه بس دغه کار کوو شو زه د خپل ټیکرای نظر ورکوم بیا نو صاحب ګرځي نو چې څوک په نظر باندې غریب بیچاره راشي هغه ټیکرای په نظر کې نیولی هغه ټیکرای ورته ورکی صاحب دا ششته صاحب یو سړی د مریضي شدید مریضي ورته پیږي خپل کالی واخلي وری کې دا صاحب ششته صاحب
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوندره پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی دا چې د اسلام دین د نظر پاک لڅوي نظر باید په کومه طریقه ادا شي چا ته ورکړل شي دا او د ته ورته پښتنې مو په امریکا کې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نور الله کوثر څخه کړي
په لومړیو کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل
اغه لومړی نظر قرآن عظیم شان حکایت کړی دا د قربانی موضوع و چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ کله قربانی کوله نو حابیل چې د قابیل خوانه وجل شو اغه خپل نظرانه الله تعالی وړاندې کړ چې اغه یو ذبیحه ولا یا حلال دل دی او پسوله په احادیث کې مې د نظرونو ډولونه ډیر زیات راغلي دي خواګه به نظر ول زین خلکو به عبادتونه په ځان باندې نظر کول او زین خلکو به مالی نظرانه چې اغه به ذبیحه د حیواناتو
بله زین وخت یو شمیر کسان ډیر سخت ستون سره مخ کیږي بیا ډیر لوی نظرونه په غاړه اخلي مګر کله چې اغه سختي خلاص شي بیا نظر نه ور کوي دا څنګه
دا د انسانانو یو لوی ابداده چې کله هغه سختی راسی هغه غټ غټ شان په ځان باندې ومني، خو چې کله هغه سختی ختمه سي بیا هغه نظر نه تیریږي. مشهور قصه د خلکو ترمنځ دا ده چې ونه په سر سړی بند سوی او لاندې راکته کېدلو ته یې سترګې اخیستې ول یا ډارېده، و خدای کل دی ونه دراکته کوم وخ به خیرات کوم. بیا چې نیمای دې تنی تر اورس وای غوای خو باتمن خیراتم، بیا به پس خیراتم. کله چې تنی بیخ تر اورس وای چر خو به خیراتم خیراتم. بیا نو اخر کې چې کله خصه یم چې تر اغه وای نه چرګا ده نه پرګا ده.
یعنی دا اسلام کې ګناه نه لري؟
ولې نه، دا ګناه لري. اسلام دې عمل ته ګناه عمل ویلای دا، ځکه دغه نظر عبادت دې دی پوره کول واجب دی او قران نشان امر کړی ولیوفو نذورهم، دوی باید خپل نظرونه پوره کړي. دا خپل نظر پورا کول دا واجب دی او د الله سره واده دا ډیره لایق ده وفا کېدو نسبت د نورو خلکو وادو ته. نو کچیر ته نظر پوره نه کې دا کبیره ګناه باندې مبتلا سوی.
زیرې کسان بیا وایي چې کله کې څوک نظر په غاړه اخلي، مثلا که فلانی کار وسه زبه په سالالوم، وای دا په خدای باندې یو نو شرط کې خودل دی، دا خبر څنګه ده؟
نه اصلا نظر پیغمبر علیه السلام وای نظر وای بخیل نه مال راوستل دی، چې خدای بخیل نه مال را باسي په خپل رغبت سره نه ورکي او دا کی او دا خدای ته دغه یو څه په خپل ځان باندې شرط کې خودل دی، خدای باندې نه دی دعا وکي چې یا الله که پلانای کار مو سزه به دغه کار کوم. نو الله جل جلاله هغه کار کوي، نظر نه کچا پوره کولای نه سي دی. وته نبی فقها او لارې ایخینی
مثلا سره هم لارې
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای کچا نظر پوره نکړه، نظر د قسم غوندې ده، بیا د درې ورځې پر لپسې روزه ونیسي، هغه د کفاره د قسم چې ده چې الله مسكين ته ډوډۍ ورکول دي، الله مسكين ته لباس، او یا درې ورځې پر لپسې روزه ده. نو دغه د نظر د وته نه یو لار ده. مثلا ما بزان باندې اخیسته زبه 50 رکعاته مون شپې ورځې کم، هغه مې نسو کولای. کله چې فقهاو ته مراجعه کوم، فقهاو دی غی لار ما تر اخو دي چې ته د 50 منځونو په ځای باندې که توان لري لس مسكين ته ډوډۍ ورکا لدی نظر نه بخلاصي، یا که توان نه لس مسكين ته لباس ورکا بیا به مخلاصي. که دادم توان نه نو اقل درې ورځې به پر لپسې روزه نیسي، ایته به نظر مسؤلیت نه خلاصي.
بله استاد، اوس موږ سره کوم نظر په غاړه باندې واخلو چې هغه ادا کړی سو؟
نظر باید د انسان د توان موافق کې توان او چت نظر او هغه سړي باندې واجب نه دا، هغه نظر هدر زی، هغه یو څه ځان باندې هغه چې بس پوګمې ته خیزم که خدای ته دا مشکل حل کړه، او دې توان کنه دا.
یعنی خپل توان سره برابر نظر؟
بالکل، نظر باید د انسان د وس مطابق وي.
ډیر مننه استاد،
سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نظرونه مو قبول او خپل هیلو ته ورسیږي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسبو. تربیه پرځای کې چی است؟ الله مو مال او ملګری.
Swamro swata payari, زړه زخمی توري بالا خړلی یم ته زړه زخمی کاری شوم رسوا تا پیاری تو دې سترګه کوماری درد کم نالګاری زړه زخمی کاری شوم رسوا تا پیاری
بازرا باندھے وسو دے مایا نا تجڑا تھا.